دا چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابت کړي چې یو څوک یمه، کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپل دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیبات له دریو ځوانانو سره بحث کړی. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت صاحب، پیل ویل تاسو څخه وکړو، نن سبا ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولی شي هغه یوه برخه چې دوی هم پرې پوهېږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو هلته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده او نن سبا زموږ د هیواد ډېری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چېرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې یو موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپل ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه راته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوي یا تمرکز زیاتوي، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي؟ مثال زه په یو برخه کې پوهېږم، خو یو پیښه کېږي هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه هم یوه انګېزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاوو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده په کار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لري یا ډېر معلومات لري او د هغو شریکول غواړي، هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه سي چې هره لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصرې وګوري او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستل، ستلې په موږ برخو کې مشهور هم سول. دغه ځینې ځوانان چې هغوی په ادبیاتو کې پوهیدل، هلته خلکو پیژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی ست دي.
تر مختلفو موضوعاتو یو موضوع ښه ده، ځکه هغه یو موضوع کې د بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په داخله موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شی ډېر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوره کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځ ته راځي چې سړی خود محوره پاته نه سي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي، خو یوازې څېره دي تاوي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپل وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي. خلاف روانه ده هم ده چې مثلا ته دی یو واقعي ستونزې دې مطرح کول په ځای یو غیر واقعي ستونزې په دې تمه مطرح کړې چې ډیر بازار ولري ډیر لایکونه واخلي که څه هم په دې کې د تخپل کار د تخپل مسلک د تخپل ذوق د تخپل فکر ټول په دې کې له سوي وي یعنی نبي خو ته دې ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګوري او په لایکو پسې ولاړ شي ډیر شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسی خپل ذات ته وسی خپل ذاتيات کې منعکس شي دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي مزدوري پایلوي او په دې کې نو په خپل ځان نشته یو سړی بل محور سي دی مثلا لیکي چې نن ملوبه وګټله مبارک دی دا کدي د دې مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري دی هغه خپل ځان ورته پریږدي او د بل انعکاس قبلوي یا د بل سړی غیز قبلوي نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې له خپل مسلک له خپل ذوق او حتی له خپل ځان د بازار په خاطر تیر سو که یو سړی انجینر وو هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده نن پلانې ولوبېدو یا یو بل موضوع ډېری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې ومه یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و یا مې کوم مسلک و دا خو له ما سره څوک نه مني نو بنان زه باید د خلکو تر اغېز لاندې سم د دوی تابع سم او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بېرته مني نو دا د خپل ځان بایلنه ده
وروستۍ پوښتنه به همداسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي هغوی څنګه کولای شي مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي څوک پوهنتون کې دي څوک ښوونځي کې دي څوک کلي کې دي څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي بلکې دوی پرمختګ وکړي خلک دوی وپیژني هغه ستونزې هم مطرح شي عزت صاحب
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي یعنې ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي یو څوک غواړي چې مثلا معرف موضوعات را اوس پړی دا باید یو ټیم جوړ شي مثلا په دې کې سل 200,000 او 2000 کسان را یو ځای شي دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره
عزیز صاحب هم دغه پښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پات کې دل داسې چې ګټور تمام شي دغه ځوانان څنګه کوي شي
لمړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي دا چې لمنه طبقه بندي شوی دی او هر څوک په یو برخه کې یعنی مسول مهارت باید ولري ځوان لمړی باید ځان پکې وساتو ځان ساتل هم دا چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په غیز دغه شی بیا مشکل پیښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړي او بیا یو ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړي یا یو شیر پوسټ کړي یو لنډۍ پوسټ کړي یو عکس پوسټ کړي سیلفي پوسټ کړي اوس خو دغه ډېر کې دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري
او دقیق صاحب
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي که موږ ځینې خلک پیژنو یا لیدلې دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړ په خپل مسلک کې اړوند په دې کې یا مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي ځینو ښه پرمخ تللې وي که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې دا هم د ما فردي ګټه ده هم من حیث د ټولنې د وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې د ټولنې د وګړي بار د ټولنې له وګو کوڅو کمال دې لارې خپل ځان ته کارم کړی وي نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي په نورو هیوادونو کې اوس ځوانان هڅه کوي چې د هر کار توپ پر ځای د یوې برخې متخصص وي یعنې په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي د تاندې څانګې درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تربیا خیچار
حقیقت صدای افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم راسره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای پس دلیل.
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننه د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوي او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای پر ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای پر ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولې مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګا پکې ځای پر ځای شي او حتی نور هم غني شي.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه؟
پاول قدم کې خو د سولې عالی شورا لاستراونن په دې ټول د لاسو دولسو کالو کې هیڅ نه لاستراونن دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړې دي، هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلی د خلکو د اراده عالی ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالی شورا. په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي. د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پورې د دوی معاشونه دي. او د رئیس جمهور د ټیم دخوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري، هغه راغوښتل شوي دي په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو. اغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپل هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، ډېر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح د پاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو 18 کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته؟ شاید د دې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړی ده او د ده شخصي نظر او یا هم د ده د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې زمونږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګا چې دا نه د ما شخصي دیدګاه نه، بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زنن تاسو ته نسم ویلی. مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیسیونونو د یو یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې پیشنهاد بنیادی بستے په مورد کې څېړنا ولوستل او دقیق معلومات د موږ معلوم کړي دي. ډیر زر به موږ تاسو سره هغه مسائل شریک کو چې کوم کوم مسائل دي چې د ولسی جرګې لپاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شیان دي چې باید اضافه شي. ډیر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده. تاسو په دې اړه سوال
ګوره رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریکه شوې. که دوی چېرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوي دي دوی سره شریک کړي ده، په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوې ده. دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولې رسمي که چېرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستلی شي موږ دغه مورد په اجنډا کې نیسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولیږي تر څو موږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته موږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندیز شوې طرحې پاړه باندې هغه واضح دي، کلیئر دي، ولس هم تقریبا هر کلی وکړو له بېلابېلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلی دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کیدونکې لکه څنګه؟
ګوره اصل بس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واضح کو نوم کوم ریفرندوم دایر سوای دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه شوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نوره تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کېږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دې طرحه کې راغلي دي هغه تنها هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي، ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ور وسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپاره هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پورې مربوط دی. داسې خاوره موږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، موږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې سو. بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې موږ غواړو بعضي ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسی جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بس کړل؟
همدغه څه چې تاسو وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
خو ما مخکې هم تاسو ته وویل دوی ډېر شان ردوي، ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی؟ بیا بیرته هماغه مسله راسي، بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. موږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي. ردول د تپې دپاره بهترینه گزینه ده. یو نه ووایه خلاص، ولې موږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت موږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیران او موینان او دغه اشخاص شریکي نو بنا ان دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوي بیا به هم د پارلمان سره دا شریکه کیږي د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نور هم غني کړو امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي
وروستۍ پوښتنې په توګه وکیل صاحب هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي
ګورئ ملي شورا شخص نه دی ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي د دې دپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو د دې دپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر وړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرح لوستل کیږي په دې کې نظریات اخیستل کیږي د ولس نظریات اخیستل کیږي بل اخره یو طرح پیشنهادیږي کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب شو د ولسی جرګې دخوا بیا حکومت ته لیږل کیږي د خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته وسول چې زه دا ردوم او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرح باید رد شي
خو همدا څه ولې به د تیرو اوو کلونو کې ونه شول ولې ملي شورا لږ تر لږه دغسې یوه طرحه په د تیرو اوو کلونو کې وړاندې نه کړه
ښه مونږ ګورئ یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلحې ته کینی طرحه مونږ ورکوای سو ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي یعنی اوس هم ګورئ کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه دی اورېدلی
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب کور ودان
تشکر ستاسو